ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوترش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سر منشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سر منشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده بلکې د افغانستان په راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نما مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماړۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلکه غندي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي. په ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر ویل دا پریکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مهال د واشنگټن په سفر دی پر نویل چې د طالبانو د پریکړې خوشنۍ کړی دی، خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لوی جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټوله کې د خپلو خبرونو د نوړو عواقب د خپرولو لپاره مسؤل وګڼل شي. دا اصول به په هر خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقین اقتلیو پرون ویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د نوړو عواقب لرونکو خبرونه خپروي، بلکې د هغه افراد او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تما ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر د هیواد د روسیې تر یرغل وروسته به هرته د نوړي سفر پترس کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې محل پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکرين سره د مرستې په هدف دی بلې لوی مالی بسپنه په اړه خبره کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په پام کې ده ښاغلی زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او پر اوکرين به د روسیې د یرغل د درې سوم ورځې لا پوره کېدو سره په وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنی د معتادینو دروانی درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه د وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلان سپورټ دی، موږ ورسره څنګه کې ناستو. پلان هم سبا ته به ما هم راتو دی وخت کوم وخت به چې نو ورته موږ باندې درته موږ هم ته ناستو کام بو.
د احتیاط درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غوره سوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامل له خوانه کوم پیغام ما درکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چې د مستی او بے باکی له عمل معتاد شو.
نو نشه ما وجود تا سر کې دنګه ده زهي په کوم بدن مې زهي پسو دا کورونا په مې لو قربان مې ټول په ډیر تخته و.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
ته خو خو داسې نه وي اوس ولې داسې شوي؟
یاره خزي کریختیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي، هغه د شکرې ناروغي دی ادبې کومه بل ناروغي درته پیدا شوې ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایی ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وشي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته دي بیکاره پاتې کی یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي. د موضوع نورو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیرو شپاړسو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجونو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجونو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوس ستونزه ورته پیدا شوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازی لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلند وشي، نه د یو جرمي عمل په ډول. د روپای ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابره کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجونو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې ترڅنګ د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو زیات مقدار د دوفامینو د ډېرېدو سبب کېږي چې په نتیجه کې محتاج د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کېږي.
وخت کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شو په موتاد کې لیونتو بیا سایکوس سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم بدلونونه راځي، ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي، د دا سنگیری چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی. یو وخت دا بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د شک قربان کوي.
خوشنط میکنه علیه مکس که این درباره از او هزیان داره.
در محتاجونو در درملین کارپوهان وایی ایتیاد داسی و ناروغی ده چی در انسان دماغ سر آله لری. لهم دی عمل تر هغو پوری چه در محتاج در روانی درملین و نسی نشد تل پار نسی پریشوده لایی.
در زهرو کاربان با دیخ پروانه که در نشه موادو طول ارخونه چیرن کیده پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی، د نشئی موادو د دود له لارې ډیر زر زیانمن کیږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې په خوا به یې له کوره د باندې نشې کولې، اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشې وکړي. دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار نه سپورټوي، موږ ورسره مسسنګ کې ناستو. پلار به مې سبا ته بیا ماښام راتو، دې وخت کم وخت کې به چې نه وهد بیا موږ باندې درد، موږ به همته ناستو زکام به کم وخت چې به دی وهد نو بیا نور ښه ما مور ته ول راځه چې زو اته شپ خانه د بخښه بیا سره زره عالم د در پښه خښ لا بل لاړ به و هل
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشه یي موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که طفلاره
مور و پلار تا دا ورخودل کی که چه نشه موادو او له نشه موادو سخه دا کار اخستل و وسایل هیس وقت دا ماشومان پا وقتی ور نکری. ماشومان دا نشه موادو دا زانیولو او خرسالو زای تا نبیول کی گی. باید مور و پلار ماشومان دا نشه موادو دا رانیولو لپاره و نلیگی او ماشومان له خطر سره مخ نکری.
خطر قرار نتن.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نشي پاتې کېدی.
که چیرې پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار یې د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور یې د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاس چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی په ژوندۍ بڼه پر 13800 2140 2010 او 15640 کلو هرتز خبريږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره شو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل شو.
د وزارت له خوا نه چې ما باندې دا غږ وکړل شو، نو ما ورته له بایک وویلې، ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشې توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ژوند په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې
ځکه اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص د دې سره نږدې یم روغتون سره، خو ځان ته خوشقسمت وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې د هغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تور باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډېر ده په دې نوم باندې، نه لږ زه سفیر شوم، باید ته کار وکړل شي ځکه په خو به دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سم کتل خو دوی ته نه رسیدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامه له خوا نه کوم پیغام ما درکول کی، نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوو دنیا هر جته زو. و دې شرایطو کې دا وځ کوم شرایط په افغانستان کې په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتر ښکار رسوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره کوم دلته دی نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دی په ګډ ګډ کې دي کوم چې دي محتادین دي یا دي نشي خواته مخه کړی ده. نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره پلار باندې اچوم، نه یوازې زه به دي کور سره کار یم بلکې ما سم دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي دیش د زسم لیوال هم شاید اخ خلک هم دي چې ډیر لیواله اوسيږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خود نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
او وکین مونږ اکثر چې زو د ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو فرضی تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخ یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. هغه نو اکثر مونږ چې کله د لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کې نه پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل شي او یو زمينه ورته برابر شي. اوس د مال لپاره دا یو خمو کړه ځکه چې زه د وزارت صحت عامه له خوا نه امبیسیډر سو يم په دې بخش کې، او زه به ان شاء الله دوی پیغام آ خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي دا رقم خلک د سوي په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت د هر رقم مالی په هر لحاظ سي کې دل چې زه به دا پیغام غوي ته رسوم. یو به ان شاء الله دې ته زه حسوم چې دوی سره کوم کول شي او معیار سره دی علاج ورکلسی، نو ان شاء الله ما کوشش شي.
تر اوسه مو په دې برخه کې سفیر نه درلودي، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه وو؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې ذکر شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې، نو زه خپل کوشش کوم بلکې کوشش نه بلکې زه په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي بلاره چوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایه برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې. د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې، په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنه کې به ان شاء الله یو سره یې سوسمه زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی ته غیم صحیح امکانات او پیدا سي ورته راړول شي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسې تاریخ کوي. دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو، پیسې مې ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی، زیاتوي چې اوس می نشه نپری دی ل مجبوریت ای کوم دا چې جمعه دین د نشول عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده لخولې واورو.
تا په ایران کې متاسفم په ما نه غم بوج سوی دی نشه پیسې م درلود دی کار مې کولی جیب مې ډک کواتي به له ارباب سره کلمه باخته نشه به م کوله بیرته به راکړلو کله مستي ولاړم نشه تاریخ مې څه کوله په هفته کې یو وارې دوه وارې یو وارې دوه وارې اخر ته درې وختو ته ورسېده خبره پوس په تریاکو باندې رود دی سوم تریاکو استعمال نو دلته چې افغانستان ته رالمه دوه کاله باد چې دلته رالمه اته ټایټ عملي وم نشیم نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې مخ کلونو کې خو راته رسېده وز دستو چې یو خو جاتی زیرم سپینه سوا وقتم تیر ساتیم البس و جوانی تا پیری پیری تا بکی نشه ما پوجود دا تصیرو کش دنگر یکم زهی پیکم بدن می زهی پسو کاروبار خو میران که سنگبری کار رو کارخانه که دبریم پریک ولی دلتای دقانی کار دی و کورونه و پامیل و قریبان می طول پا دیر اتخاپا و کنکی زوی می ولی بیالی و الیک سر جنگ کردی و یباندی غورت ویلی و آبادی معتاده دی چرسی زو دی پودری زو دی تریاکی زو اتمی زو دی کورتر آلی دی ویلی و ایچارا تو ویلی دی پلانی زو چی تریاکی زو دی پودری زو دی چرسی زو دا دا اتمی تو مال خیر بچه طاقت که و مامزتی مخراونی و رالم شب خانید مالی تاوان بیار تقریبا اتلک روپی را ترسید لی پا دقو موادو من چی ما ورکری اخیستی میدی سکولی میدی اخیستی میدی سکولی زون در طول و بعد خاطره چینه پروس کال چی دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را لی پا دی وقت که چی مواد نپیدا کده دی نشه پا ما دیر بد حالات را لی زان درد و دوام نوشت مشکلات و حتی پیدا کدم نساقیم رکسو بلم رکسو طول سر رکسو نو دغه ډیر سخت ورځ را باندې تیر شوه سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړی نه او ګولۍ پیدا کړی نه او شی پیدا کړی نه تقریبا یو شپږ ورځې ډیر خطرناک سخت ورځ را باندې تیر شوه له تکلیف او له درد سره خو بیا له تو ورځې پیستم بیا پیدا ک بیا راته ورسی
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تا زادی رادیو درنو آوریدون کو تا دیده زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم د پخوا پشانستاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو در درامه که صدا سیده چه جواد ناروغ وی پا افغانستان او بهر که چو داکتران تا ورغلی وی خو بیای هم علاج نوی سوی څومره د ورسته لخپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
جوادا لا پچکاری څه کوي
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی
سمه خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړې ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم
څه ډول ناروغي لري
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده
سم ډاکټر ته بنه ورغله
سام ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواده داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
تر ته غوښ چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څه وکړه
بیا یې ما ته کیسه وکړه ما ویل چر شروع که چر چې شروع کړه له هغه ځایه راته ټلیفون وکړ
ښه نو څه یې وویل
ویل یې زه خو له هغه چرچو سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیبه ده
ویل بیا پختنه را څخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډیره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي؟
بیخي ښه کیدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کیږي. نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سیګریټ یې راکړه.
جواده ته بختور یې چې ما تیار سیګریټ لګولی دی. ه دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشیا.
خزه او خزه دا چیرته ورکه یې؟ دلته راشه.
دا دی دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دی سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي. بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي؟ تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 12,000 12,140 12,080 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.